پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم، تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په قطر کې دی او تمه ده د قطر له امیر سره د اړیکو د پراختیا او د افغان سولې لپاره د قطر د مرستو ملاتړ د جلب په مسله باندې خبرې وکړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. صالح محمد صالح وای.
د ملي مصالحې علي شورا وی له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع بحث کوي. د کرکټ د لوبغاړي نجیب ترکی جنازه په ننګرهار کې وسوه. روسیې، فرانسې او امریکا یو ور بیا په لانجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې د اوربند غوښتنه وکړه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شوراوی د هندوستان له چارواکو سره به د افغانستان د سولې پر پروسه او په دې بهیر کې د نیمې دیلي د نقش پر پیاوړتیا خبرې وسوې. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د حکومت د یوه هیات په مشرۍ په څلور ورځني سفر هندوستان ته روان سو. د دې شورا د رهبری غړي فریدي مومند له کابل تر روانېدو مخکې رسنیو ته وویل:
موږ به دې سفر کې هم هڅه دا وکړو چې د عالي رتبه مقامات سره، د پارلمان سره، نورو عالي رتبه مقاماتو سره هم لږ چې هلته تاثیر ګذاره وي د سولې پروسه کې، موږ به لیدنې او کتنې ولرو. ځانګړې ناستې به هم وي او غټې ناستې به هم موجودې.
شغلی عبدالله تیر اونۍ په درې ورځني سفر پاکستان ته تللی وو او هلته یې د پاکستان له عالي رتبه چارواکو سره کتنې د افغانستان د سولې لپاره اغېزناکې بللې وې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې تشدد خورا زیات سوی، خو زلمی خلیلزاد ټینګار کوي چې امریکا به د افغانستان په جګړو کې د پام وړ کموالي راوستلو لپاره فشار راولي. شغلی خلیلزاد پرون په قطر کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر کتنې وروسته پر ټویټر د پیغامونو په لړۍ کې لیکلي چې په جګړو کې د پام وړ کموالی د انسانانو ژوند خوندي کوي، اعتماد زیاتوي، د سولې لپاره ملاتړ پراخوي او له مذاکره کوونکو پلاو سره مرسته کوي چې په خبرو کې پرمختګ وکړي. خلیلزاد ویلي چې متحده ایالات د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې ملاتړ کوي او له نورو هیوادونو په تیره بیا د افغانستان له ګاونډیانو غواړي چې همدا کار وکړي. ولسمشر غنی پرون کویت او له هغه ځایه قطر ته لاړ او هلته د قطر له مشرانو خلیلزاد او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړي. د اروزګان د والی دفتر وایي په خاص اروزګان ولسوالۍ کې د وسلولو طالبانو په برید کې اته سرتیري وژل سوي دي. د والی ویان احمد چا ساحل ازادي راډیو ته ویل طالبانو د امنیتي ځواکونو پر پوستو دغه برید برایي کړی دی.
افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبل اوسېږي چې اته نفره شهیدان لرو، څلور نفره زخمیان لرو. طالبانو ته هم مرګ ژوبل اوسېږي، خو په غاړه له دروسه دقیق ارقام نه لرو.
د ازادي راډیو خبريال د زینو سرچینو په حواله وایي چې پر دې ولسوالۍ وسم جګړه روانه ده. وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د غړي نجیب الله ترکی جنازه نن په جلال آباد کې وسوه. نجیب ترکی تیر جمعه په یوه ترافیکي پیښه کې سخت ټپي سو او څو ورځې په کوما کې و. خو نن سهار یې د ننګرهار په یوه روغتون کې د ژوند پور پرې کړ. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل:
نجیب ترکه څو ورځې وړاندې په یو طرف کې پیښه کې سخت ټپي شوی و چې په روغتون کې و او ډاکټرانو اجازه نه ورکوله چې د هغه روغتون څخه بل ځای ته انتقال شي، ځکه چې وضعیت یې ښه نه و.
د افغانستان د کرکټ دغه ځوان بیټسمن چې ډیری وخت یې په شل اوورو سیالیو کې برخه اخیسته په 2014 میلادي کال کې نړیوال کرکټ ته راغی. روسیې، فرانسې او د امریکا متحده ایالاتونو په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباغ او شاوخوا ساحو کې د سملاستي اوربند لپاره خپل غوښتنه بیا تکرار کړه. دغه هیوادونه وایي د دې لنجمنه سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان د شخړې زیاتېدل د سیمې ثبات ته یو نه منونکی خطر پېښوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف، د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یو لودریان او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یوه ګډه اعلامیه کې د اوربند غوښتنه مطرح کړې ده. د آذربایجان او ارمنستان د ځواکونو ترمنځ جګړه چې د سپتمبر پر 18 پیل شوې لا هم روانه ده او دواړه لوري د یو بل پر عمده شارونو د توپونو ډزې کوي. دې مسلې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. دواړه لوري وایي چې د جګړې له پیله 244 کسان وژل سوي چې 60 تنه ملکیان دي، خو اټکل کېږي چې د مړینو واقعي شمېر به خورا زیات وي. د قرغیزستان ولسمشر سورونبای جینبیکوف نن سېشنبه له خپلو سیاسي مخالفانو وغوښتل چې عمومي ناکراری ختمه کړي. اپوزیسیون د شنبه ورځې تر پارلماني ټاکنو وروسته په خپلو مظاهرو کې د ټاکنو د نتیجو د باطلېدو غوښتنه کړې ده. دوی په پلازمینه بشکیک کې هغه بدانۍ ته هم ننوتلې چې د پارلمان او جمهوري ریاست دفترونه پکې دي. ولسمشر جینبیکوف په خپل ویبپاڼه کې ویلي چې امنیتي ځواکونو ته یې د ډزبندۍ امر کړی او د پارلماني ټاکنو د رایو ابطال ته یې چمتووالی ښوولی دی. په ټاکنو کې چې د پارلمان د 160 څوکۍ له خپرولو لپاره سوي دي، هغو ګوندونو زیاتې رایې ګټلي چې د اپوزیسیون په وینا له روس پلوه ولسمشر سره نږدې اړیکې لري. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په کووید 19 ناروغۍ اخته سوی و له روغتون څخه رخصت سو. ټرمپ پلازمینې واشنګټن ته نږدې له پوځي روغتونه د وتو پر مهال امریکایانو ته وویل چې له کورونا وایرس څخه دې نه بیریږي. ښاغلی ټرمپ له خلکو وغوښتل چې کورونا وایرس ته دې اجازه نه ورکوي چې ژوند یې واخلي، او ویل چې متحده ایالات به تر ټولو ښو درملو او واکسین په مرسته کورونا ته ماتې ورکړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د نړۍ تر بل هر هیواد زیات کسان په کورونا وایرس اخته دي چې شمېر یې تر 2 میلیونه او 4 لکو اوړي.
خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان ولسمشر د قطر له امیر سره ګوري. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي د اړیکو پراختیا او د افغان سولې په مسله باندې خبرې د دغو بحثونو اصلي اجنډا ده.
گسترش روابط میان دو کشور، همکاری های اقتصادی میان افغانستان و قطر و مسئله صلح افغانستان و حمایت قطر و کشورهای منطقه برای صلح و ثبات در افغانستان.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی نجیب ترکه چې څو ورځې مخکې په ترافیکي پیښه کې سخت ټپي شوی و، نن یې سا ورکړه. د هغه د جنازې مراسم نن په ننګرهار کې وشول. ګڼو خلکو پکې ګډون کړی و. د کرکټ ملي لوبغاړی شهزاد محمدي په اړه وایي:
ترکه صاحب په حق ورسېدو، بالکل زما خو یو نږدې انډیوال و، بل زموږ د ننګرهار و، او ما هغه په ډېر ځینو کې افغانستان لپاره یو ځای لوبې شروع کړې. یعنی
په دې اړه به بشپړ معلومات په پروګرام کې درکړو. په قرغیزستان کې تر پارلماني ټاکنو وروسته اعتراضونو زور اخیستی. مظاهره چانو آن پخوانی ولسمشر المازبیک اتمبایف د ملي امنیت کمیټې له دفتره راوویست. بیا هم ښه راغلی. راځو د قطر په اړه باندې مسئلې ته، چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په قطر کې دی او تمه ده د قطر له امیر شیخ تمیم سره په لنډ وخت کې وګوري. د ازادي رادیو د کابل څنګه مشر سامي مهدي د افغان ولسمشر سره په دې سفر کې دی. له دوه هیله موږ سره هم د اوس په ټلیفون غږیږي. مهدي صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. لنډ کوی چې ولسمشر به څه وخت د قطر له امیر سره وګوري؟
سلام خدمت شما و شنونده های عزیز ما. امروز ساعت 11:30 قرار است که رئیس جمهور افغانستان با امیر قطر در دوحه پایتخت کشور ملاقات بکنه. البته یک ملاقات در حضور هیئت افغانستان خواهد بود و یک ملاقات دیگه تنها امیر قطر با رئیس جمهور افغانستان پشت درهای بسته خواهد داشت.
مننه. که څه هم چې ویل شوی دی د افغانستان د اړیکو پراختیا او د سولې په مسله کې د قطر د ملاتړ جلب دی د خبرو اجنډا ده، خو څه فکر کوي چې افغان ولسمشر به څومره هڅه وکړي چې د قطر له نفوذه کار واخلي او طالبان بالاخره اړ باسي یا طالبان وهڅول شي چې د سولې په مسله کې نور هم همکاري وکړي؟
بدون شک دولت قطر از نفوذ بالای روی گروه طالبا برخوردار هستند، هم به دلیل اینکه دولت قطر میزبان دفتر سیاسی طالبا برای چندین سال گذشته بوده و همچنان میزبان این دوره مذاکرات است. بنابراین هرچند هیئت دولت افغانستان میگه که سفر رئیس جمهور افغانستان به قطر با مذاکرات به شکل مستقیم مرتبط نیست یا رابطه نداره، اما میتون حد زد که رئیس جمهور افغانستان از امیر قطر درخواست همکاری در این زمینه و همچنان درخواست کمک برای حل بنبست موجود بر مذاکرات خواهد داشت.
دیر من نکم سمی مهدی و ده آزادی رادیو ده کابل سنگ مشر ده لدوهی لمنگ سر خبری کولی ده قطر ده امیر و ده افغانستان ده ولسمشر اشرف غنی ده لیدن پاره ورستی جزیات را کرل ده چی پا زایی وقت بندی پی ولسنیم و بجود ده اغوی لیدن پلان شوی و ده قطر لامیر شیخ تمیم بن حمد السانی سره د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان په اړه باندې هم دارنګ د دوارخیزو اړیکو د پراختیا په باب خبرې کوي. په همدې مسله باندې تمکیګو کابل ته ورزو د افغانستان د ولسمشر د خبرو د اجنډا په اړه هم دارنګ په نور مسلو باندې زموږ خبريال رحمت الله افغان جزئیات راټول کړي او معلومات را سره شریکوي.
بلستان زای صاحب لکه یو همکار چې په قطر کې وویل د افغانستان جمهور رئیس ټاکل شوی د نن د دوه هیته د سفر په دویم ورځ د قطر لامیر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی وایي چې د ښاغلی غنی او د قطر د امیر د خبرو اصلي محور د افغانستان د سولې بهیر جوړوي. ښاغلی صدیقی له قطر ازادي راډیو ته پرستولي پیغام کې ویلي دي چې له دې سره بیره به د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه هم خبرې وسی.
هغه مهم موضوعات چې بحث پرې کیږي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا، د افغانستان او قطر ترمنځ اقتصادي همکاري، د افغانستان سوله او لدی پروسې، د قطر او د سیمه هیوادونو ملاتړ دی.
ښاغلی صدیقی زیاتوي چې د افغانستان جمهور رئیس بنند دوهې په انسټیټیوټ کې د سیمې او نړۍ د مسایلو او په دې برخه کې د شته ستونزو په اړه هم خبرې وکړي. ښاغلی غنی او د افغانستان د دولت مذاکره کوونکي پلاوي همدا شان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر سره هم کتلي دي. زلمی خلیلزاد په دې اړه په خپل ټویټر کې ویلي دي: ما جمهور رئیس غنی ته ویلي دي چې افغانان باید پرې نږدي چې د سولې فرصت له منځه ولاړ سي. متحده ایالات د افغانستان پر رهبری د سولې له بهیره ملاتړ کوي. په همدې حال کې سیاسي فعال خالد پښتونوي د قطر لامیر او نورو قطري چارواکو سره د جمهور رئیس خبرې کولای سي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو د پیل لپاره ګټور واقع سي.
دوی خواڅخه د پر طرز عمل کې په بمبست سره مخامخ دي. د بل خوا طالبان ډیر کوشش کوي چې خپل هر خبره په حکومت په نمائندګانو باندې قبول کړي. د دریم طرف څخه په داخل د افغانستان کې د تشدد بیروالی طالبان د دفاعي حالت څخه استفاده کوي. طالبان نه د بیرنی جمعیه په خپل کې نه د افغانستان ملت په خپل کې. نو په همدې اساس د دور تک په دغه وخت کې سل په سل تاثیر لري.
لنګدی 15 ورځې راهیسه د افغانستان د دولت مذاکرهونکو پلاوی او د طالبانو د مذاکراتو د تماس ډاله نه د توانیدل چې د کاری کړنلارې په دوه موردو چې د خبرو بنسټ جوړوي نتیجې ته اثر ورسیږي. ستانګزای صاحب د افغانستان جمهور رئیس تیر ورځ لومړی کویټ ته ولاړ او د هغه هواد پخوانی امیر د فاتح په مراسمو کې ګډون وکړ او له هغه ځای د قطر پلازمینه دوحې ته ولاړ چیرته چې د افغانستان دولت پلاوی او د طالبانو د پلاوی د تماس ډله د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پکې په خبرو بوخت دی. ستانځي صاحب
ډیر مننه کوم. رحمت الله افغانو د ازادي راډیو خبريال له کابل لمک سره خبري کولې. دا چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا او د قطر د ملاتړ د جلب لپاره د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد السانی سره نن په دوحه کې ګوري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي رادیو ته غواګیاست. بیا هم د افغانستان د سولې په اړه باندې یو معلومات او راپور تاسو درکو. دا چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن هند ته روان شوی دی. دغه سفر د سیمې د هیوادونو د ملاتړ د جلب او د سیمه ایز اجماع د تقویې په خاطر شوی دی او د تمه ده چې په دغه سفر کې د هند له لوړپوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې او دوه اړخیزو مسایلو په اړه باندې خبرې وشي. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان له کابل له موږ سره په دې اړه باندې تازه معلومات شریکوي. مهرباني.
بله سنګزه سب د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د هند پلور خوځیدلې ده د په کابل کې د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د ملي مصالحې د عالی شورا ایوی غړي فریدی مومند رسنیو ته ویلي چې خاغلی عبدالله په دغه سفر کې د صدر اعظم نریندرا مودی او دغه شان د هند بهرنیو چارو وزیر دغه شان د هند له یوشمیر نور لوړ پوړو چارواکو سره وګوري د دغه سفر هدف د اغلی مومن په خبره چې د افغان سولې په برخه کې د سیمایي اجماع رامنځته کول دي
افغانستان د سولې ابعاد منطقوي داخلي او فرا منطقوي دي موږ د دې لپاره چې منطقوي اجماع حاصل شي باید د همسایه ملکونو سره ملاقاتونه ولرو او د دوی نظرونه زموږ سره وي او یو بین المللي منطقوي او ملي اجماع ته سره ورسیږو منان د منطقوي اجماع د خاطر زموږ نږدې همسایگان او هغه هیوادونه چې د سولې په پروسه کې اساسي رول لوبول شي د دوی سره اړینه ده چې په دې وخت کې موږ ملاقاتونه او سفرونه ولرو
اغلی مومند ویل چې دغه شان خغلی عبدالله په خپل نورو سفرونو کې ازبکستان ته هم لاړ شي ایران ته به هم لاړ شي او د سیمه ییز اجماع د راجلبولو په اړه به لا حاصل وکړي په دغه سفر کې خاغلی عبدالله سره د ازادۍ رادیو خبریاله فیروزه عزیزی هم چې ورسره د ازادۍ رادیو په نورو
خبرونو کې
له نوې دیلی راپورونه
مننه کوم اجمل تورمانو د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله عبدالله د سفر په اړه چې هند ته کړه تازه معلومات له موږ سره شریک کړل اوس هم ورزو د اقتصاد نړۍ خبرونه ته چې ناجی صاحب یې جوړ کړی
د جرمنی د اقتصادي همکاریو پرختیا وزارت له افغانستان سره 1.3 میلیارډ افغاني مرستې اعلان کړې د مالی وزارت ویان شمروز مسجدین ازادي رادیو ته ویل چې دغه مرستې په مالی او تخنیکی برخو کې لګول کېږي
د جرمنی هیواد حکومت د حکومت سره ناسته د تخنیکی خبرې کېږي دارنګ د مرستو د سرنوشت په حق لباندې چې
د نموډي خبره دغه مرستې په بروکسل کې د شوبې وشمنو په اساس سره کېږي د خغلی مسجدې په خبره ده اقتصادي همکاريو په برخه کې د جرمني دولت سکرټر مارټین بیګرنن په دې اړه په ویډیو کانفرنس کې ژمنه وکړه چې افغانستان سره به خپل همکاريو ته دوام ورکوي د مالی وزارت وایي جرمني د افغانستان یو لویو اقتصادي تمویلونکو شمیرل کیږي او له 2001 میلادي کال راهیسې د افغانستان په بیارغونه کې بنسټیز رول لوبولای دی د افغانستان د کرنی او مالداری وزیر په هرات کې چبان دي زرم میسخونی د کرنیزو محصولاتو د پروسس شپک کرخي د شودې ټولولو 15 مرکزونه او د بولګولو یو شبکه چې کارونه بشپړ شوی ګټه خستنی ته چمتو پرانستی دي د کرنی وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي رادیو ته ویل چې انوار الحق اهدی هرات ته د خپل سفر په ترڅ کې نن د هرات له سوداګرو سره هم کتلی او د هرات د محصولاتو او صادراتو او ورته د بازار موندنې لپاره د زمینو په برابرولو ژمنه کړې ده نو موري ویل د کرنی وزارت د افغاني محصولاتو د بازار موندنې لپاره په بیلابیلو هیوادونو کې نندارتونونه جوړ کړي او لدې لارې هڅه کوي چې افغاني محصولاتو ته بازار موندنه وکړي او د کابل په شاهزاده سرایکی لزنیو بهرنیو اسعار سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر شپږ وی افغانۍ 15 وی پوله یو یورو 9 افغانۍ 10 پوله یو انګلیسي پاوند 8 وی افغانۍ 10 پوله یو سعودي ریال 10 افغانۍ 25 پوله زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 15 پته پوله زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 3.3 افغانۍ
اقتصاد نړۍ خبرونه هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې لوستلی شي ورزو قرغیزستان ته په قرغیزستان کې تر پارلماني ټاکنو وروسته اعتراضونو زور اخیستی دی د قرغیزستان ولسمشر سورونبایوف جینبیکوف نن له خپلو مخالفانو غوښتي چې له عامه اعتراضونو لاس واخلي او د دوی پر دې غوښتنې به غور وشي چې پارلماني انتخابات لغوه کړي دا غوښتنه په داسې وخت کې شوې چې اعتراض کوونکو د قرغیزستان پخوانی ولسمشر المازبی اتمبایف د ملي امنیت کمیټې له دفتر رئیس دی اتمبایف د جون په میاشت کې د اداري فساد په تور په 1 کال او 2 میاشتو بند محکوم شوی و احمد شیبر په دې اړه باندې راپور جوړ کړی
اعتراض کوونکو د پارلماني انتخاباتو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده او په پلازمینه بشکک کې د پارلمان ماڼۍ او د ولسمشرۍ دفترونو ته ننوتی دي ولسمشر سورونبای جینبیکوف پر خپلې ویب پاڼې په یو بیان کې امنیتي ځواکونو ته امر کړی دی چې ډزې بنه کوي په ورته وخت کې د پارلماني انتخاباتو د نتیجو لغوه کېدو ته چمتووالی څرګند کړی دی. جنبیکوف په بیان کې ویلي دي چې ده د انتخاباتو مرکزی کمیسیون ته لارښوونه کړې ده چې له قانون سره د نقص موارد تجزیه او تحلیل کړي او که چېرته اړتیا وه د انتخاباتو نتیجې دې لغوه کړي. د قرغزستان ولسمشر د قهر وړو مظاهره چانو دا اقدام چې ځینې دفترونه، تلویزیون او امنیتي ودانۍ یې نیولې دي د یو شمېر سیاسي ځواکونو هڅه وبلله چې د ده په وینا غواړي په غیر قانوني ډول واک ترلاسه کړي. د جنبیکوف دا بیان وروسته تر دې خپور شو چې د پارلمان په ودانۍ کې اور ولګېد او پخوانی زنداني ولسمشر الماس بیگ اتمبایف د مظاهره چانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ تر شخړو وروسته له زندانه خوشي شو. د جنبیکوف د اوسېدو ځای معلوم نه دی، خو ای کی آی خبری آژانس د ده د بیان دی ټولګنای ستامالیووا په وینا خبر ورکړ چې سړی په بشکک کې دی. نن سهار وختي د هغې ودانۍ په درېیم منزل کې اور ولګېد چې هلته د جنبیکوف دفترونه دي او د سترې محکمې غړي کار کوي. د ازادي راډیو قرغزي څانګه راپور ورکوي چې د دې ودانۍ له کړکیو تور لوګی بهر شو او اطفایې هڅه کوله چې اور مړ کړي. تر دې مخکې چې کوم تصویرونه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي دي، په هغو کې ښکاري چې اعتراض کوونکي د ولسمشرۍ ماڼۍ په اووم پوړ کې کوټه په کوټه ګرځي او ځینې وسایل ماتوي. له یوې کوټې دوی د جنبیکوف عکس له دیواله لرې کړ او یوه اعتراض کوونکي د عکس له چوکاټه وویست. د اعتراض کوونکو بلې ډلې د ملي تلویزیون او راډیو ودانۍ ونیولې او مظاهره چان پرته له دې چې له مقاومت سره مخامخ شي د ملي امنیت کمیټې ته ننوتل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
آزادی رادیو تغوغ است لکسنگ مو چی پا خبرونو کی واوری دل دا افغانستان دا کرکت دا ملیو تیم پخوانه لوبغاره نجیب ترک چی چو رزی مخ کی پا ننگرهار کی موټر وهلی و ننی په روغتون کې ساور کړه. د هغه په مړینې باندې د هغه ملګرو، دوستانو او د افغانستان د کرکټ مینوالو سخته خواشینی ښودلې ده. د نجیب ترکی د جنازې مراسم نن په ننګرهار کې دوه ځایه وشول. د ازادي راډیو خبریال سهارګل امیرزای د جنازې دغو مراسمو ته ورغلی و او همدا شیبه له جلال آباد له موږ سره خبرې کوي.
سلام، نن د نجیب تریکی جنازه لمړی جنازه د جلال آباد ښار د شیرزی لوبغالي کې وه. دغلته سلګونه مینوالې، قومي مشران، مسؤلین او د کرکټ بورډ مسؤلین او لوبغالي راغلي وو او دوی خوښ وو د په مړینه باندې خپل خفګان ښکاره کاوه. ټول مایوس وو، حتی ځینو سره چې مونږ غږېدو د خبرو کولو توانمندیم ورسره نه وه چې دوی یو څو الفاظ راټول کړي او د رسنیو په وړاندې باندې ووایي. یعنې له حده زیات خواشینی وو. کرکټ بورډ په ټوله کې دغه مړینه یو د کرکټ دپاره یو ستره ضایع وبلله او وویل چې د نجیب تریکی په شان بل لوبغاړی به ډېر په مشکله کرکټ بورډ سره یوځای کېږي او د افغانستان لکه څنګه چې دلو به کړي دي بیا به نور پیدا شي او به کې نه. دا به یو څه د دې خبره چې ستونزمنه وي. نو لیپ کې د ترجمې په ورځ باندې په ترافیکي حادثه کې لومړی سخت ټپي شو، تقریبا څلور ورځې به په کوما حالت کې وو. نو نن سهار وختي د خپل ژوند او خپل روح حق به ته وسپاره. نو مونږ هلته چې د کرکټ کوم لوبغاړي راغلي وو او تر څنګ د کرکټ بورډ مسؤلین راغلي وو، دوی سره خبرې وکړې. دوی ډېر ناهیلي وو، خو بیا هم په دې برخه کې مونږ داسې لنډ شاندې د کرکټ بورډ د اجرایه ریاست سرپرست مشر جار عبدالرحیمزي سره غږېدلي وو. عبدالرحیمزي ویلي چې دی په تېره شپږیزه لوبه کې هم په سر په برخه کې سخت ټپي شوی وو.
خدای چې دوی دې پاتې کېدو چانسز کم دي، ډېر کم دي. مخکې لدې د پیشپګیزه کې جو بل سوی و حالت چې هغلته هم ورته ویل شوي چې ډېر باید ونه ګرځي. نو دا ورش دا غزربه ولیدله دا غزربه هم پسر لیدله دا ورش ضربه ولیدله نو څه سخته وا او سخته تمام اوسه ته څو چا غربې لمغه واخست
دغه جنازي مراسم او شهزاد محمدي هم راخلا او شهزاد محمدي هغه څوک دی چې د نجیب طریق سره په ډیرو لوبو کې لوبېدل دی به باور وکړي د خپل تاثرات څنګه یې فرق کړی
ترکه سه په هغه ورسې دو بالکل زما خو یو نزدین دیوالو بل زموږ د ننګرهار او ما هغه په دې جنو کې افغانستان لپاره یو ځای لوبې شروع کړي یعنی اوپننګ هم کړی دی کا په کوریا کې دی کا په بنگلہ دیش کې دی بالکل دا موږ د پاره یو داسې دی چې بیخي یو داسې خبر راغو سبای چې بیخي یقین مې نه راتلو او دا موږ ټول افغانستان د کرکټ لوبغاړو لپاره یو ډېر یو د غم خبر دی.
د تاریخي ځانو تر جلال آباد خار سره رود ولسوالۍ ته انتقال شو ویل کېدل چې دوی جنازه به هلته کیږي او عمل تبع مختلف سره نه ادري کې خاو
مننه کوم سار ګل امیرزای او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د پخوانی لوبغاړي نجیب الله طارق د جنازې د مراسمو په اړه ورستي جزئیات لمغ سره شریک کړل. د کرکټ د زینو ملي ټیم لوبغاړو سره مغه غیدلې او اخوا راشد خان او محمد نبی هم په خپل ټوټر باندې د خپګان پیغامونه لیکلي دي. دوی دواړه اوس په آی پی ایل کې بوخت دي. د افغانستان زینو سیاستوالو هم د نجیب طارق په مړینې باندې خوشحالي خوده لري. له هغه ډلې د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب او همدارنګه د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر. د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له ناجي صاحب اورو.
مسیر ورسپانی قطر ته د یو پلاوی په مشرۍ د ولسمشر غنی سفر ته اشاره کړې چې ولسمشر غنی په یو مهم وخت کې دوه هیتت له لایزک په خبرې له یو اړخه د سولې خبرې له خند او ځند سره مخ شوي او له بل اړخه امریکا هڅه کوي چې د خند او ځند له منځه یوسي. د سر مقال لیکونکي په باور دا سفر له دې عمله ډیر مهم دی چې خلیلزاد په دوحه کې دی او په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان هم دوه هیتت للی او خکاری چې په دوحه کې به ولسمشر غنی ته یو واضح پیغام ورکړل شي. دنیا ورسپانی قطر ته د ولسمشر غنی د سفر په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې ادعا شوه چې ولسمشر غنی کویټ او دوحې ته د دې لپاره نه دی تللی چې د سولې په خبرو کې د منځګړی توپ رول ترسره کړي، بلکې په باور یې هلته د دواړو ټیمونو د خبرو له پوره جزئیاتو په ټوله کې د افغانستان د راتلونکي په اړه د ځان خبرولو لپاره تللی. هشت سپرسپانی بیا پر حکومت انتقاد کړی چې خپل ټول تمرکز په سولې کړی او نورې چارې او مسؤلیتونه ترې پاتې دي. د لیکوال په خبره دا معلومه ده چې د سولې خبرې مهمې دي، خو په وینا یې چې د حکومت نور اړین کارونه هم باید سنډې ته نه شي. وړاندې تونده نیوکه شوې چې د ولسمشر غنی د لوړې له مراسمو و میاشتې تیریږي، خو ولسمشر تر اوسه نوې کابینه نه ده بشپړه کړې او لا هم وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. بل څه چې ورسپانې د انتقاد په ډول اخیستې د ناامنۍ مسله ده. وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې ناامنۍ خپل اوج ته رسېدلی او طالبانو خپل فعالیتونه زیات کړي او د دې تر څنګ د جنایي جرمونو زیاتېدل بیا هغه څه دي چې ورځ تر بلې په پراخېدو دي. او هیواد دولتي ورسپانې د ولسمشر وروستي سفر په اهمیت بللی او لیکلي دي چې ښاغلی غنی به په دې سفر کې له نږدې د مذاکراتو لړۍ وارزوي او د کوربه او نورو هیوادونو په منځګړیتوب ژر یوه مثبته پایله چور باندې ورکړي. د سرمقال لیکونکي په باور ولسمشر غنی به ټول زور او د دریمګړو په مرسته د سولې د مذاکراتو د پایل او یوې مثبتې خواته د خوځښت لپاره هڅې وکړي.
اوس هم د خلکو ځینې غږونه تاسو ته خبرو چې موږ ته را لېږلي دي.
ستاسو له پیغامونو
نورستان ولایت ومال سالین قاری محمد مدنی آزادی راډیو سره په تماس کې یم. دا چې په نګرهار کې د غنخینو په ولسوالۍ کې چې کوم بې رحمانه او وحشیانه حمله ترسره شوه، دا یو غیر اخلاقي او یو غیر انساني او د انساني کرامت پر وړاندې یو ډول ښکاره تجاوز دا ګڼم. او داسې اعمال چې دا د افغانستان د خلکو د صلح پر وړاندې روحیه نشي کمزورولی، او کوم خلک چې د افغانستان دښمنان دي هغوی په داسې حملو سره غواړي چې امتیازات حاصل کړي. نو زما په نظر باندې دا یو غیر منطقي افکار ده، ځکه د یو بېګناه د انسان په وژلو باندې چا ته امتیاز نه حاصلېږي، بلکې دا یو اخروي او دنیاوي اساس په بنیاد باندې دا یو بېرحمانه عمل دی، او الله رب العالمین پر وړاندې او د خلکو پر وړاندې دا یو ښکاره جرم ده. نو زما په نظر باندې په داسې حساس شرایطو کې چې د صلحې خبرې روانې دي، داسې اعمال ترسره کول یو غیر عادلانه او یو بې منطقه پرېکړه ده. السلام علیکم. السلام
زباچا خان مینوان د هلمند ولایت نه د لیول سلی ته خبره کوم. زه د نطار دي احکان يم، ځکه چې دا پمبو ته باید چې لوړ پوری چارواکي یا ولسمه شیر محمد اشرف غنی هي چې وخت پیدا کی مور دا کال کې که شکر ونده ده، دا هم دا پمبا چې دی وس زیات خلک را دي جارم شو ته نشي. من په بری سو اتیا او دا سره خرچیږي دای په سلور سو دا باید چې عمر خورته وټا کی یا افریقا ته په هره کې وصله.
محمد مسعود د کندهار ولایت درغنده ولسوالۍ نه ازادي راډیو ته دغه پیغام پرېږدم. دلته درغنده ولسوالۍ کې مازدیګر په شپږ بجې تلیفونه کار کېږي، سهار تر شپږ بجو پورې. نو دغه ښځو دغه مشکل د هغو ته خلکو ته بېسه مزاحمت جوړ کړی دی. نو د اړوند مسؤولو چارواکو ته مې دا غوښتنه ده چې دغه ستونزو ته باید جدي پاملرنه وکړي د خدای سره.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی. صالح محمد صالح به لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د هندوستان د چارواکو سره به د افغانستان د سولې پر پروسه او په دې بهیر کې د نوي ډیلي د نقش پر پیاوړتیا خبرې وسی. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د یوه هیئت په مشرۍ په څلور ورځني سفر هندوستان ته روان سو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې تشدد خورا زیات شوی، خو زلمی خلیلزاد ټینګار کوي چې امریکا به د افغانستان په جګړو کې د پام وړ کموالي راوستلو لپاره فشار راولي. د اروزګان د والی دفتر وایي په خاص اروزګان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په برید کې اته سرتیري وژل سوي او څو تنه نور ټپیان سوي دي. د والی ویاند وایي چې طالبانو د امنیتي ځواکونو پر پوستو دغه برید برایي کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د غړي نجیب ترکی جنازه نن په جلال آباد کې وسوه. نجیب ترکی تیر جمعه په یوه ټرافیکي پیښه کې سخت ټپي سو او څو ورځې په کوما کې و، خو نن سهار وختي د ننګرهار په یوه روغتون کې سا ورکړه. روسیې، فرانسې او د امریکا متحده ایالاتونو په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباغ او شاوخوا ساحو کې د سملاستي اوربند لپاره خپل غوښتنه بیا تکرار کړه. دغه هیوادونه وایي د لنجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان د شخړې زیاتېدل د سیمې ثبات ته یو نه منونکی خطر پیښوي. د قرغیزستان ولسمشر سورونبای جینبیکوف نن سېشنبه له خپلو سیاسي مخالفانو وغوښتل چې عمومي ناکراري ختمه کړي. اپوزیسیون د شنبې ورځ تر پارلماني ټاکنو وروسته په خپلو مظاهرو کې د ټاکنو د نتیجو د باطلېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په کووید 19 ناروغۍ اخته سوی و، د روغتون څخه رخصت سو. ټرمپ پلازمینې واشنګټن ته نږدې له پوځي روغتونه د وتو پر مهال امریکایانو ته وویل چې له کورونا وایرس څخه دي نه بیریږي.
ازادي رادیو ته غوښتل لاند خبرونه مو واوریدل. تاسو کولی شئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ، او همدارنګه د ازادي رادیو نور راپورونه هم کتلی شئ. اوس هم د ازادي رادیو د اونیز بحث خبرولو وخت رسیدلی.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت وخت کې کړی نه ځات حتی
کولای چې افغان حکومت. د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. تاسو ازادي رادیو اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی داسې مهال قطر ته تللی چې د افغان دولت مذاکره کوونکی پلاوی او طالبانو ترمنځ د اختلاف لکبل خبرې درېدلې دي. سرچینې وایي د ولسمشر له دې سفر موخه طالبان دې تلیواله کول دي چې اوربند کړي هم تاوتی خواله د پام وړ راکم کړي. هغه د دې سفر پر مهال د قطر چارواکو سربیره له یو شمېر امریکایي مسولانو سره هم ګوري. خو آیا د سفر جوړ شوی غوټه پرانستای شي؟ د بندښت په دې حساسه مرحله کې کوم ټکي باور را جوړولای شي؟ نن په همدې موضوعاتو په 25 دقیقې خبرونه کې بحث کوو. را سره ملمانه دي د جمهوریت ریاست د ویان مرستيال د وخان مینپال صاحب، د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر اغا صاحب، او شنون کې عنایت الله ناصر صاحب. خپل درې واړو ملمنو ته په بحث کې د ګډون هرکلی کوم. ماوی صاحب خر اغلاس، زه غواړم لومړی پوښتنه تاسو نه وکړم چې د ولسمشر د سفر اصلي اهداف څه شی دي؟
ډېر زیاته مننه. سلامونه تاسو ته، میلمنو ته، او تاسو اوریدونکو ته. دا دوه ورځنی سفر دی. اول ولسمشر دی کویت، هلته د کویت مخکنی امیر د مړینې له امله د قطر د هیواد چارواکو ته، او د قطر د کویت هیواد چارواکو ته، او د کویت اوسیدونکو ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي. بیا له هغه ځایه وروسته ولسمشر دی قطر ته، په قطر کې د قطر د هیواد له مشرانو سره، له امیر سره، له صدراعظم سره، له دوی سره په لیدنې او کتنې لري. هغه د افغانستان او د قطر د دواړو هیوادونو پر اړیکو باندې، او د دې اړیکو پر پراختیا باندې بحث وشو.
آیا دی سفر په چوکاټ کې د طالب چارواکو سره، یا همال ته د هغوی د مرکچی پلاوی سره د ولسمشر د لیدنې بحث مطرح شوی دی؟
په اجنډا کې په داشتنه د بیاوازې د دوو حکومتونو د رسمي لیدنه د شغه د افغانستان د حکومت چارواکي دی پر اساس ولسمشر دی، او د قطر د حکومت چارواکي دی پر اساس د قطر امیر دی.
مینا پال سے د افغانستان حکومت تل پر اوربند باندې ټینګار کړی دی، دغه سره پر خوای د بشر دوستانه اوربند غوښتنه هم کړې ده، او تر ټولو اخر غوښتنه بیا د تاوتریخوالي د پام وړ کمی دی. آیا د دې سفر په برخه کې به د هغو فشارونو نه ګټه واخیستلی شي چې بیا پر طالبانو والد شي، او حد اقل دغه د دریو اپشنونو څخه یو وټاکل شي؟
په دې شک نشته چې اوربند د افغانستان د خلکو لومړی غوښتنه ده، او د افغانستان د حکومت لومړی غوښتنه ده. همدارنګه د سیمه مالدونو په ځانګړې توګه د اسلامي نړۍ په غوښتنه هم دا ده، له دې غوښتنې موږ نه پر شاسته وي، او په دې باندې باورې ټوله نړۍ په دې غوښتنه کې له موږ سره په یو ساس کې ولاړه ده.
خو آیا اوس داسې هیله شته په داسې حال کې چې په دوحه کې خبرې بندې دي د دواړو لوریو ترمنځ، آیا طالبان به داسې کوم څه ومني، او یا به دغه فشار ته غاړه کېږدي؟
بالاخره باید د افغانستان د خلکو غوښتنې ته غاړه کېږدي طالب، ځکه د طالب جګړه نور ورته پلمې پاتې نه دي، او دا ناروا جګړه ده چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د نظام پر خلاف باندې دوی روانه کړې.
ډېره مننه مینهپال صاحب، تشکر، په خیر یوسی. ښاغلی مینهپال سره زموږ د شوې ژمنې پر اساس باندې هغه یوازې په خبرونه کې د رئیس جمهور د سفر په اړه باندې، او د دې سفر د اهدافو په اړه باندې را سره خبرونه کې ګډون وکړ. با ته بحث له خپل دوه میلمنو ښاغلی عنایت ناصر صاحب او صاحب سره دوام ورکوو. هغه صاحب، جمهور رئیس داسې مهال قطر ته ځي چې هلته د دواړو لوریو ترمنځ د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوي او د طالبانو ترمنځ خبرې چې دي هغه د اختلاف له کبله بندې دي، سورج کېږي دوی سره غونډې نه دي کړي، او یو شمېر بدیلي لارې دوی ورکړي دي چې مخې باید په پام کې هغه ونیول شي او بیا خبرې پیل شي. آیا دغه سفر به د خبرو د پیل سره مرسته وکړي، یا به هم د سولې په دغه روانو مذاکراتو یا د مذاکراتو د پیل نه وړاندې په خبرو باندې اغېز ولري؟
زه فکر کوم چې واقعت دی دا خبرې به خامخا د غونې پایلې ولري، او مثبت پایلې به ولري، ځکه چې دلته ځینه خبرې دلته چې هغه د سلي کارونه دي او حرکتونه دي، د سلي سکرتاري لکه مثلا اوس دلته دې ته ضرورت شته چې په افغانستان کې دواړه طرفونه تواک ورکړي، مثلا ملت تواک ورکړي، اختیار ورکړي، هغه راولاړ شي یو څه جوړ کړي. مثلا لکه اوس ډېره اوازه ده د دنیا خلک په دې باندې سوله دي، یا د ملت خلک په دې باندې سوله دي، یو موقتي ادارې ته ضرورت شته. اوس که د طالب دا نه مني یا حکومت دا نه مني، نو دا قرباني نه سوله د سلي په باب باندې. مثلا د کابل سره رئیس جمهور وویل چې زه به د ارګ مر راوځم
خو یو 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 هغه صاحب یو کلی نظر هم دا دی په ټوله کې چې هغه دریز چې د خلکو د حتما په ټولیزو رسنیو کې تاسې ګورو، یا په هغه کې چې د افغانستان خلک له موقتو ادارو یا هم په یو بل ډول باندې چې پر دوی باندې کوم حکومتونه راغلي دي، ښه خاطره یا ښه تجربه تي نه لري، او دا رئیس جمهور په ځلونو دا مسله را تکرار کړي، فکر کوي چې د ستونزې د حل لپاره به داسې یو څه مطرح واوسي، او یا که داسې یو څه کېږي دغه ستونزه پرې هواریدای شي؟
ما فکر باندې دا موقتي ادارې مړ ولیدلې دا ستونزې یو اندازه هواره کړل، لکه مثلا د کرزي صاحب په وخت کې چې اول واري حکومت جوړ شو، موقتي اداره چې دا غدي استعمال د قدرت په دی باندې راځي.
هغه څه بخنه غواړم یو 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 بحث بلم کله کله ډیر مطرح کیږي. او دلته خلک وایي چې مونږ دلته نږدې 19 کال زحمت وست افغانان بوای حادثه مو کولې چې یو نظام ولرو د نظام د پایښت لپاره د نظام د دوام لپاره او چې نظام پیاوړی شي د دل لپاره باید کار وشي. نه دا چې مونږ کې بیل صفر پایل کو د حکومت یو دریز امدار چې موقت حکومت په اصطلاح باندې یا دا ډول خبرو رامنځته کول ل صفر پایل دی. نو فکر کوي چې بیا د صفر نه پایل د خلکو لپاره درد بخور دی په داسې حال کې چې صفر ته ولاړ شي بیا را پایل به داسې حال کې چې یو نړیوال ملاتړ تضمین هم موجود نه وسی خلکو ته د دې پر ځای چې ګټه ورسي زیان ورته رسي.
دا فکر باندې اوس نظام خپل څه دي چې د نونس کال خو دې مثبت کانم سم تیم تا نو دا څه نه دي چې په نونس کال کې مثبت کان راغلي دي او څو ته اداره راځي وای دا جوړه اداره د څه یو جوړ نظام دي کان هم
او اغا سی بخنه غواړم اتمان به مود افغان حکومت د افغان دولت د مرکچی پلاوی د یو غړي احمدی صاحب دا خبره اوریدلې چې موږ دا منو چې موږ د نظام په نمائندګۍ باندې چې د افغانستان اسلامي جمهوریت نظام دی او چې پراس کی افغانان دی دا غوی په نمائندګۍ ال خبري کوو او اصلي بحث وې دا موږ دا منو چې پتیرو نور لسکلونو کې دغه نظام چې اوس جوړ شوی دا نیمګړی دی دا ستونزې لري دلته اشتباهات شوی دا به ډک شي خو هغه دلیل دا وړاندې کوي چې بهتره ده دغه تشو د ډکولو لپاره طالب یو ځای شي چې دغه تشه ډک شي نه په دې باندې حد اقل چې نورو ادارو ته مخه وکړو چې بیا یې خلکو ته او ملت ته او همدغه نظام ته چې پتیرو نور لسکلونو کې جوړ شوی زیان ورسیږي. فکر نه کوي یو معقول دریز به ووسی
دا خبره خدای طرف خبره ده معقول دریز نه دی نه پدې کې نه راتللی. زه فکر کوم زه خو دونه وایم چې دا خبره طالبان سره سند ده کړي چې د څه موقت اداره غواړم. دا یو مثال ما وایي چې د ټپ ملت کې دا خبره ډیره کیږي او دا مختصي د ټپ ملت کې دا سیاسي تللې دي هغه هم د دې ادا کوي وایي چې د موقت اداره راشي کړي ملت ټولس حالت مجبینو هغه دې ته دغه ډېر تیاری چې موقت اداره ده ځکه خرابې په افغانستان کې ډېره ده.
تشکر ډیر ونه غاصب ان شاء الله بیا هم درته راګرځې مغا صاحب اجازه راکړي چې ناصر صاحب مرا سره وصل شوی. ناصر صاحب تاسو هم خراغ لای بحث ته اصلا د اوسنی بحث هغه عمده موضوع د قطر د جمهور رئیس سفر او بیا د سفر غیس د سوري پر روان خبرو باندې دی. فکر کوي موران د دغه صاحب نو پوښتل چې دغه سفر بعد په قطر کې د سولې دغه بندښت سره مخ شوی خبري بیا پایل کیا غوټه چیرې جوړ شوې ده پرابې نيزي
بس دا چې رښتیا هم ستراتیژي جات شوی ده یعنی اوس خلک جات شوی ده او خلک هم له دې ځای نه راپورته کیږي چې د جوړو لورو تر منځ ونه خپي د مختلف ارخونه اخیستي دي او مختلف موقفونه دي چې دغه د څلور شي کوم غلط ده کوم صحیح ده په هر صورت سره اصولا کله چې یو خان رامنځته کیږي هغه هم د اصولو پروسه کې دوه دی حل لاره نه یا دی یو خان لپاره جوار نور خپل منس یو اتفاق نه زړه سي هو کې تر سي یو وخت خپل حل کی او یا هم دا د سي زی وخت اشاره چول نفوذ پر چول کی جاو یا هم هغه لوري سي یو نی لوري دی او د ټول مذاکرات کې شکل دی له یو نه په استفاده سره حتی کې چې دوه نور کناپ پیدا کی تر څو هم نرم کی او بل اخر ای د توافق ته ورسی او په دې اړه باندې په تقریبا د ټول ټول مذاکرات کې کتاسیو مقایسه مطالعه کوي او که په هغه کې امدا یو وخت راځي د سوي د بهرني اړخونه چې د شل پروسه کې داخلو شي هغه د غوړ اثرات او نفوذ کې موثر ده. او سمدا د ولسمشر هم یو مسؤلیتدار سي باید ټول لپاره خپل تعهد ترسره کړي او دا تعهد باید هر اړه وشي ځکه ځوانان سولې غواړي او د جګړې نه خلاصېږي. د دې تر څنګ د دې لپاره چې هغه کوم سوء تفاهم نه بلکې هغه اختلاف چې دوه لورو ترمنځ په اکتوبر کې د غیر حل لپاره ولسمشر بحث او د بهرني اړخونو په استفاده سره د خطر جوادي او نور زیار خو مربوطه او لوري هغه ته قناعت ورکړي تر څو د طالبانو سره خبرې خپل موقف نه ښکاره کړي او یا هم د دې څنګه مشوره پر هم دی هم چې د افغانستان لوري څنګه په غوډو نقطو یو انعطاف وشي بس باندې چې د غوټه یو د حل لپاره پیدا شي او لدی په بس نو موږ د ټول مذاکرات مستقیم داخل شو.
ناصر صاحب اوس د بندښت مسله داسې محل مطرح کیږي چې د فشارونو برخه هم دلته ډیر کله را یادېږي چې د دواړو دوریو باندې حد اقل بهرني فشارونه قابل درک دي او دا د بحث موضوع هم لري کله په داسې حال کې چې جمهور رئیس قطر ته ځي، امریکایي چارواکي هم قطر ته راغلي او راځي. فکر کوي چې د قطري چارواکو سره یو ځای د امریکایي چارواکو په ګټه او ترخوا یو عمده بحث د پاکستان هم مطرح کیږي. کله راکله دا درې واړه فشارونه د دې په خاطر باندې دي چې بندښت ته پار حل لار پیدا شي، کنه یو بل حد اقل بدیل لار رامنځته شي.
ملدار خبر ده، هم قطر هم متحده ایالات او ظاهراً پاکستان او نور اخونه په دې اتفاق نظر لري چې افغانستان کې باید سوله راشي او سوله دوی په ګټه ده. ظاهراً همدا معلومیږي او متحده ایالاتو هم په همدې باندې ډېر زیات اعتقاد کوي او دوی عملاً په دې اړه باندې اقدامات ترسره کوي. نو کله چې دغه ګټې منافع د بهرنیو لورو سره یو ځای وي او بیا د هغو ګټو منافع د سولې لپاره مشترک کار هم پی کول یا دوی علاقه مندی هم لري کار کوي، ځکه دوی په یو پروسه کې اغیزمن دي. نو د ما په اند خپل اثرات به ولري، حتما اثرات لري او خپل توفیشونه په مختلف لوري له طالبانو سره له حکومت سره شریکول او بالاخره همدا تشویشونه دي فشار رامنځته کوي او د فشار په اساس باید یو دریم دی حل لار ته ورسیږي. یو دی حل لار هغه د طالبان وړاندې کوي، یو هغه د حکومت، یو دریم دی حل لار هغه د هغه مشکل حل کوي او بالاخره د افغانستان خلکو غوښتنه هم په هغه کې نغښتې ده. نو برداشت هم دا ده چې بالاخره به
اوربند زمینه برابرول، قربانی بشر دوستانه اوربند زمینه برابرول او که دغه دویم ټکی همکار ورنه کینو دریمه کټګوري چې حکومت لزان سره لري او طالبانو نه په دغه حساس پړاو کې واړی غدا ده چې تاوتریخواله د پام وړ راکم کړي. البته تاوتریخوالی راکمې دل د تیر په څیر نه، بلکې چې عام خلکې جوت وویني په خپل ورځني ژوند کې او مرګ روبله راکمه شي په افغانستان کې. زما پوښتنه دا ده چې په دغه دریو ټکو کې طالبانو ته کوم یو د منلو دی او ولې یې نه مني په ځانګړي ډول باندې؟ اوس خو بحث پر دې باندې چې طالب لوری دغه یو نه مني، د نه منلو دلیل څه شی کېدی شي او که چیرې یې ومني پر کوم یو به توافق وشي؟
زما په فکر باندې د نه منلو دلیل دوه دلایل دي. یو دلیل دا دی چې دغه د بندیانو خلاصون چې و هغه یو اندازه بې اعتمادي و، بې باوري راوستله چې هغه د لسو ورځو څخه شپږ میاشته ووته. طالب دا وایي که چیرې، زما په فکر باندې زما تحلیل دی، طالب به دا وایي که چیرې موږ قربند دوی سره وکړو بیا به دا په لس میاشتو کې بیا زموږ مذاکرات نه شروع کیږي، دغه څه به حکومت هم راته ناست کړي، موږ به هم ناست کړو او علاوه په دې باندې دوی ته بدنامي مې یوه اندازه راغلی ده. اوازه او انګازه ډېره ده چې حکومت پنځه کاله تېروي، یوه خبره بیا دا یو دوه خبره. زما فکر باندې د امریکایانو هیئت ته یو تاوان وسو د خپلې د توافقنامې دپاره اووه ورځې اتشکم وکړي، نو بیا هغه اتشکم کش کړي دوی لکه څنګه چې دوی د طالبانو سره پرېکړه وکړه مسولانه چې په لسو ورځو کې توپنجان خلاصوو، ابنجان هم خلاص کړي وای، لس ورځې د اتشکم هم غځولي وای. زما فکر باندې دغه بې اعتمادي و بې باوري به نن راغلې ده منځته، دغه به منځته نه راتللی. دومه خبره ده چې دومه چې په دغه کې که احیانا بیا هم راتلله، زما فکر باندې هغه به په دې صورت کې راشي. دا زه فکر کوم دا زما یو نظر دی، دا چې په دې صورت راشي چې دنیاوال لکه اوس چې مثلا دا خبره ده چې معلومیږي که دنیاوال ورته دا خبره ځي، دنیاوال له دې تضمین وکړي چې دا خبرې به په شلو ورځو کې یا په دېرشو ورځو کې به دا پلانکي خبره سر ته رسېږي، تر هغه وخته به اتشکم کېږي. نو په هغه وخت کې دا کار څه ووایي، دا به ډېره ښه طریقه وایي. نو کېدلی شي چې دغه طریقه ومنل شي. زه داسې نه وایم چې طالبان د طالبان د طرفه وایم یا خبر یم، دا زما یو تحلیل دی. کېدلی شي چې داسې طریقه وشي او د تضمین صورت وي او په هغو سو چې هغه کار وشي، نو کېدلی شي چې اتشکم دې ومنل شي. او
خو اوس د اوربان مسله په عام ذهنیت باندې خبره ده، په دې معنا چې هر افغان غواړي دغلته چې په دغه جغرافیه کې اوسیږي، یو غوښتنه یې دغه ده چې جګړه ودرېږي، دلته نور وینه توی نه شي او بالاخره خلک نه له اقتصادي اړخه او نه له مالي اړخه له دینه وروسته زیان وویني، هغه هم په ځانګړي ډول د طالب له ادرسه. نو بیا که اتش بس کې او د اوربند دغه کمای رامنست کیږي بشر دوستانه اوربند کیږي او یا هم تاوتری خواله را کمیږي او بش پر اوربند نکیږي. فکر نه کوي بلته دلته بیا د خلکو ویره هم دغه ده چې شاید د کابل په خار کې لوی بریدون شي، اما په شینوارو کې بیا موټر بم بریدو شي او 15 ملکی وګړي ووټل شي.
دلته په افغانستان کې موږ چې وینو د شینوارې موضوع څو سړی راوخلي، هغه طالبان د افغانستان سره سړی ده او په افغانستان کې اوس دا هغه موږ چې طالب بدایش په مابند کې جنګونه شوي دي، نور دغه بم شاید وي. نو زه څنګه کوم چې دا طالب یا طالب توان کی یا طالب غاړه باندې وخت یا طالب دا کار کړی وي، نو هغه خو دا خبرې دی. او بل بیا دا کم په اندازه اوس څه معاملې شوې دي په ویلو شهرونو کې، دا چې اوس موږ وینو لکه اوس سکندار واخ او دا کابل واخ نور منځ کې واخ، په هغه کې تر ډېره حده پورې دي چې وسایې راغلي د خلکو باندې سهولت راغلي دي په خلکو باندې، دا هم ډېره لو خبره ده جو اندازہ دا کارت وې دي او ته دی افاته شوو چې دا به بیا دې خوشاله شي. او بیا دې دا عملیات اوس په دواړو طرفو کې روان دي، څه باندې څه سره طالب تر راځي چې وي څه خبره بنېږي چې چا دې په بارو نه روان دي، بل څه د دې طرف روان دغه طرف جنګو نه روان دي، په دې ملت باندې د دواړو طرفو باندې څه مشکلات شته دا دې اوس
ډیره مننه غاصب تشکر. په خیر اوسې ناصر صاحب، آیا اوربن یا بشر دوستانه اوربن یا هم د تاوتریخوالي کمی د فشار لاره پر طالبانو باندې تحمیل دی شي؟
لومړی دا ستاسو چې د طالبانو داخلي تحلیل باندې هم دی چې څه شي افغانستان خلک وایي هر کار باید ترسره
شي.
البته چې طالبان وی وی سیاسي پروسی کې داخله شوی دی او سیاسي پروسی هغه مخیات او اصلي هدف هم دا دی د خلکو سره یعنی خلکو خوښ او د دې رضایت را واخلي او بل اخر دې په اساس باندې هدف سیاسي هدف ورته کې واه عملي نو هم دا د بس بیا د خلکو سره راځي کیږي. او کته چې وی وی ازادي او د نن یو ستنې وو کی د افغانستان په ګوټ ګوټ کې او دا څه نو چې یو ځان وو چې ونه زه باور لرم ما څومره ډیره مکړی او څومره تحلیل خپل لرم نو نن چې څه خبره ده وایي چې پېټ وزن نو دا د افغانستان د مطلق اکثریت وښتن ده. کوم دې په کتو سره دا تحلیل باید طالبان ومني او تر څنګه هغه ترتیب او هغه شک چې ګویا د اوربان په پرامن کې کیدو سره به ممکن دي سولي خبر له خان سره مخامخ شي او یا هم دې ممکن هغه قریب موقف ومني. دا غا تحلیل دی وشکه تردید په اساس ده، خو نمرای تحلیل نمرای قربان دغه خلکو غوښتنه ده او د خلکو هیله ده او پرېږي هغه اصلي هدف هم هغه شی ده. نو زه د کوم سي تری وو ضعیف شک تردید یو سیاسي تحلیل مدرسه باید یو غټه ملي مسله سي او ملي ګټي او خلک خپل کې هغه کار سره سي. دوم بس دا د معلومدار خبره ده چې طالبان له متحده ایالاتو سره یو توافق لري او دغه توافق په اساس هم دا د سکله باید افغاني مذاکرات پیل کړي په تر او تر خپل کې به کمښت راځي. خو دا نه د ذکر شوی چې څومره کم والی پیدا شي، خو بل اخر دغه توافق په اساس امریکا متحده ایالات له طالبانو سره پر دې باندې خبرې کول چې دا مقدار اندازه په کوم شکل باید رامنځته شي، څنګه باید په دې باندې نظارت وشي او که چېرته نقض موارد شي څنګه باید نقض مخنیوي لپاره دواړه لوري په دې باندې کار وکړي. تر څنګ هغه بهرنی لوري چې افغانستان په مذاکراتو کې اغېزمن دي، دوی هم له دواړو لورو سره، نه یوازې طالبان بلکې له حکومت له دواړو لورو سره په دې باندې کار کولی چې تر څو د تاوتریخوال د کمښت وروسته د یو بشر دوستانه اورکام یا اوربند او بیا د مطلق اوربند لپاره زمینه هواره کړي او یو منطقي میکانیزم رامنځته کړي. تر څنګ هغه تشویش دي ویل یا د زمینه دا برداشت کړي طالبان لري چې د اوربند یا اوربند پر اساس سره به د سولې دا شرط یا دې لاره هغه ضعیف موقف او ضعف رامنځته کیږي. د یو لپاره هم باید یو اطمینان رامنځته شي، هغه دا ده چې د افغانستان د حکومت لوري یا د اسلامي جمهوري هیات باید تر هڅه هم دا ووایي چې یو په یو چوکاټ باندې توافق ته ورسېږي، باید مطمئن شي چې دا د سولې مذاکرات نو شاته راتلونکي نه دي. که مطلق اوربند هم راشي دوی په دې زمانبندي کې باید د سولې نهایي نتیجې ته ورسېږي، هغه نتیجې لپاره باید نړیوالو
ناصر صاحب د افغان دولت جمهوری اسلامی افغانستان مذاکره کون کی پلاوی نظریات تاسو اوریدلی وی او وی چې دوه تر هغه نتر کو چې تر سول د غدریو جزئیاتو چې ماوران دی یادونه وکړه چې اوربند بشر دستانه اوربند او یا هم د تاوتری خال د پام وړ کمې دی چې له دوی یو تر لاس نکړو دوه نتر کو له دوه نه نوزو اوس دې په خاطر باندې هر اقلا چې دغه یو له دوی نه ترلاسه شي زمينه سره ډول مساعده شي د دوار لور یو لخوانه او حمله ډول بحثونه سره ډول وړاندې ولر شي هر اقلا چې اختلاف پاتې ورسیږي د غرامست شبه بندښت پاتې ورسیږي او افغان لورې یا پټوله کې افغانان زمو هدف دوی دا باور ترلاسه کړي بل اخر چې دوار لوري سره یقینا او قلبن دواړه په دې باندې ډاټه دي چې باید د سولې توافق ته سره ورسیږي او جګړه پای ته ورسیږي.
درې مسایل مهم دي. یو زموږ هغه اخلاقي بحث معلومدار خبر ده چې د اسلامي جمهوریت اولاد حیات چې د هغه اخلاقي تعهد په دې سرګرمونو سره ښکارا کوي چې د سولې متحد دي سولته. دې د څنګه بحث تخنیکی ده او تخنیکی ورپور ته بحث یو چوکاټ دی. کله چې موږ تخنیکی چوکاټ کې بحث کوو ما غواړم چې لکه دا اوس کوم مذاکرات پیل ته سولې مذاکرات لپاره یو تخنیکی چوکاټ مسایل دلته ځینې صلاحیتونه دي حیات په توانه کې دي ځینې بیا دي افغانستان لوري ته دي حکومت لوري ته دي دولت په صلاحیت کې دي ټول علي مصالحي علي شورا په صلاحیت کې او ځینې بیا نه دي طالبانو په صلاحیت کې نه دي حکومت بلکې افغانستان خلکو په صلاحیت کې او همدا د شي دا غا صلاحیتونه دي ځینې مشخص مسایل لپاره مشخص دي یعنی ځینې مسایل کې د سیټوار لوري په مذاکرات کې حل کې او ځینې طالبان مشترکان ځینې باندې تاسو همدا د سی دوار لور ته شنو هم لري او غوښتنې هم لري او دوار لور تاکید کوي چې د افغانستان ملي ګټو لپاره کار کوي او په پای کې افغانستان ملي ګټو ته ټول د برتریا پیدا کوي نو همدا د کله چې تشویشونه مختلفي او هدف مشترک او ترين حال کې صلاحیتونه هم متفاوت دي دل دا ټول باید له تخنیکی اړخه په چوکاټ کې تنظیم شي ترڅو دوه لور مطمئن دا مذاکرات په لایتدان تر پای پورې یو شفاف وضعیت پروسه ده او که مخکې ولاړ شي دومره به زمندردي به اخلي او که له ستونزو سره مخامخ شي شي وسره به حل کړي
ډېره زیاته مننه
تاسو ته باندې کار کوي او له خپل اړخه هم همداسې یو تعهد باید رامنځته شي او خپل چوکاټ هم مشخصي زه باور لرم چې دا تخنیکی او خپل چوکاټ یو ځای سره رامنځته شي او دا لور کې نه تاسو رامنځته شي
دې مشرکات ته دا مشکل حل کیاو دا تمه تشکر ناصر صاحب اغا صاحب خبرونه وخت هم ډیر سره لګ پاتې ده ک زم دا پختنه تکرار کوم دې په خاطر باندې چې لدغه یو برخونه چې د تر لاسه کیږي او بند کیږي یا هم بشر دوستانه ور بند او یا هم تاوتری خواله کمه چې د سفر هدف خودل شوی او د افغانان غوښتنه هم ده د دوار لور یو اصلي مسؤلیتونه تسری
زه خبر کوم چې ځات تر باندې کچيري دواره طرفونه یو کار وکړي ملت ته مراجعه وکړي یعنی دا ملت په مستقیمو کې نن در بدلی ټول د ملت ته ځانې تاوان دي هم ملت سره شي کومالي تاوان دي ملت سره شي او دواره طرفونه دي د درګي طرفونه دي هغه دي پیسه لري تاوان ملت ته دي نو ځات تر باندې دا غوښتنه هم لکه د اوربان غوښتنه یا نور غوښتنه چې دي هغه دغه څه مطرح کولای په ځما فکر باندې څه خبره بدایي چې دواره طرفونه ملت ته مراجعه وکړي او ملت ته ځان سره په مذاکرات کې شریک شي هغه سالس پر خیر هم چې په اصطلاح باندې د پښتو د دریمګړي دریمګړي به معافي شي ملامت په ملامت وویل شي سلامت په سلامت سلامت وویل شي ملت ته شین ترازو د شین حیثیت لري چې دواره په لیه را کنټرولولای شي د دواره طرفونه را کنټرولولای شي پدې فکر کوم چې دا یو شلار ده چې دواره طرفونه په دغه پابند زور ولګوي د ملت په پابند نو دا به ډیر سوای شي
ډیر مننه ل خپل دواره ملمنو خغلی سید اکبر غاص صاحب بریا تر ناصر صاحب او همدار ډول د ولسمشر د وایاند مرسال د وخان مینا پال صاحب څخه درنو اوریدونکو هم لته سم مننه چې بحث مور سره واوري
25 دقیقې
دو خبرې دی یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
کې کړې ځان پته کول چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سپرلی بادا خبرو سر راشا رسول د سپرلی بادا خبرو سر راشا یو څو خوږو ټپو مستو سندرو سر راشا رسول د سپرلی بادا خبرو سر راشا یا رسول د سپرلی بادا خبرو سر راشا خبرو سر راشا